السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ویل چې د امریکا په یو نایټ کلب کې د ډزو له کبله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پر تورخم افغان او پاکستانی پوځیانو نشته کړې، دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو په پیل کې له ناجی ساپینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو 40 کلن ځوان له وسلو او هغو کیمیاوي موادو سره چې په چاودنو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیول شوی، او د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزي برخه کې د یو بانک مرکزي دفتر ته نږدې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د ارکان رئیس محمد ایوب حسین خیل ازادي رادیو ته وویل دغه نښته تیر شپه 9 بجې وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو له افغان حکومت سره له همغږۍ پرته غوښتل پر تورخم دروازه یو وار بیا تاسیسات جوړ کړي. افغان قواو د پاکستانی پوځیانو د دې هڅې مخنیوي وکړ، هغوی پر افغان لوري د سپکو او درنو وسلو حمله وکړه. د حسین خیل په خبره افغان قواو په ځوابي حمله لاس پورې کړ. له بل لوري د پاکستان پوځ بیا یوازې د دوی د یو سرتیري ټپي کېدل تاییدوي. یو افغان ټبر امریکایي پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو وژل او 50 نورې ټپیان کړل. د عمر متین په نوم د 29 کلن ځوان په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو یو موزیک کلب ته ننوت او له مخې ډزې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل وباله. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې د خونړۍ حمله وغندله او ویل چې د ملکي وګړو وژنه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې تروریستان د هیڅ قوم او دین استازیتوب نه کوي. د مشکوک قاتل پلار چې صدیق متین نومیږي او په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په کارونکو کې مشهور دی، سی بی ایس خبری چینل ته ویلي دي چې زوی له همجنس بازانو څخه کرکه درلوده او دا عمل یې له دین سره هیڅ راز اړیکه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکای باید د پوځي اقدام په وسیله لمنځه یوسي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پرون په دې اړه د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سرګندونه ته د اشاره په ترڅ کې ویل د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نشته.
PDP یا نور ترهګریزې ډلې د حقانی شبکې د القاعده د طالبانو او ضمناً د لشکر طیبه په شمول همې د منطقې امنیت ته ګواښ پېښ کړی او همې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. زموږ باور پر دې دی چې د تورونو دا لوبه کومه نتیجه نه لري.
جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکایي چارواکو له پلاوي سره په کتنه کې پر کابل او واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په نښه کړي. ښاغلي غورزنګ ویل اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړې له مخې هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې دی راځي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي رو 2 افغانۍ 15 وی پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 455 افغانۍ. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو 40 کلن ځوان له وسلو او هغو کیمیاوي موادو سره چې په چاودنو کې ورڅخه استفاده کېدای شي نیول شوی. پولیس وایي دغه ځوان د انډیانا ایالت ته یو غوښتلې د همجنس بازانو یو لاریون ته زیان ورسوي. د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس په سانتا مونیکا کې دغه ځوان جیمس ویلسی هاول پرون 3 ساعته وروسته له هغې ونیول شو چې په د فلوریدا ایالت د اورلانډو ښار د همجنس بازانو په یو نایټ کلب کې یو وسلوال کس په ډزو لږ تر لږه 50 کسان ووژل. دا د امریکا په تاریخ کې د ډزو په نتیجه کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. پولیس وایي د نیول شوي مشکوک ځوان او پروني برید کوونکي تر منځ یې د ارتباط شواهد نه دي موندلي. د لبنان د پلازمینه بیروت په مرکزی برخه کې د یو بانک مرکزی دفتر ته نږدې بمی چاودنې د بانک ودانۍ ته زیان اړولی. په لبنان کې د سره صلیب ادارې وویل په پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي، خو د لبنان د بلوم بانک له دې مرکزی ودانۍ بهر چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. وروسته له هغې چې امریکا یو قانون تصویب کړ او له مخې یې له بانکونو غوښتل شوي چې د حزب الله د شیعه سیاسي او سختریزي ډلې مالی سکتور په نښه کړي، په لبنان کې د بانکداری سیستم له بحران سره مخامخ شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په 3 ورځني سفر چین ته تللې ده، په دغه هیواد کې د خپلواک قضایي ارګان پر اهمیت ټینګار وکړ. میرمن مرکل چې پرون چین ته تللې، په پیکینګ کې په پیکینګ پوهنتون کې محصلانو ته په وینا کې د قانون د واقعي خدمت د واقعي حاکمیت د لرلو پر اهمیت خبرې وکړې. هغې وویل د دې خبرې معنا دا ده چې قضایي قوه له سیاست پرته د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې پریکړه کوي او د قانون په وړاندې ټول خلک سره برابر دي. د جرمني صدر اعظم محصلانو ته په خپلو خبرو کې ویل د محاکمو طرز العملونه او احکام باید شفافیت ولري، سو په دې ډول پر دولتي ادارو او دولتي پریکړو د خلکو باور قوي شي. انګلا مرکل دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د چین حکومت د حکومت تر څارنې لاندې د حقوقو پر مدافع ډلو او فعالانو سخت فشارونه راوستل شوي دي. په پام کې ده چې میرمن مرکل د دې سفر په لړ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. او د ایتالیا سمندري ساتونکي وایي څه باندې 1200 کډوالې د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورلې. له پرونیو 9 عملیاتو سره په 13 ورځو کې د ژغورل شویو کډوالو شمیر 4000 ته ورسید. د ایتالیا د سمندري ځواکونو وړمه ورځ د نږدې 1500 کډوالو د ژغورنې خبر ورکړ. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زدي رادیو ته ورجاست روانه خبرونه ترې ولو سبجو دوام کوي. د امریکا په یو نایټ کلب کې د ډزو له کبله 50 کسان وژل شوي. برید په امریکا کې زیږیدلې یو افغان ټبره کست کړی. د څوک له چا سره ارتباطات و؟
د دې ارتباطات وو د سانډریزو ډلو په خصوصان د داعش سره، اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی ویل چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي.
پر تورخم تیرش په افغان او پاکستاني پوځیانو نشته کړی. یو افغان چارواکی وایي
خدای د افغانانو وطن پرستی خو د فلسطین خبر نه و. موږ اوس کوی چې موږ دوی ته رحمتونکي ځواب ورکړو.
په لوګر کې د وژل شوو نجونو د قضیې څېړنې کوم پرمختګ کړی؟
راوی پوری چې زموږ په لټه کې پښ کول شي، دا پوښتنه چې دې قضیه ترشا انګیزه ست ده او قاتلین څوک.
په هلمند کې له جنگ تښتیدلي ماشومان اوس په نه امکاناتو د کرکټ په لوبو بوخت دي.
بالونو لرو موږ په دغو کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونو کرکټ پکو. یو څوک ګای وخت به دوه راکې، یو څوک بیا راځي بیا نه راکې.
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام کې د یو هنرمند له هنر خبريږي.
زما اونر ټول حاضرین دومره بې خوده کړي وو چې د خپل اونرمن په وشتلو او ټپې کولو نه خبر.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې ووري. امریکا د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو کلب کې پرون څه باندې سل کسان په ډزو مړه یا هم ټپیان سول. برید کوونکی یو افغان ټبره امریکایی دی چې عمر متین نومیږي. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس دغه پیښه غندلې ده او ویلي دی چې تروریستان په هیڅ قوم او دین پورې تړلې نه دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړی حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شوه غندلې او ویلي دی چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې تروریستان د هیڅ قوم دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانی څو ساعته وروسته له هغه خبرې کړې چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وبله او ویل
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this
که څه هم تر اوسه وخت د خموک پوره پویګو چې دا د کرکې او ترور پر بنسټ عمل وو. موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم غوسه او د خپلو خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک یو. اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي. تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه وو. اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي. موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه. در راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 15 بجو ډزې وکړې او پولیس درې ساعته وروسته کلب ته ننوتل او عمر متین په داسې حال کې چې یو شمیر کسان یې برمته کړي وو په ډزو وواژه. ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره یې کار کوو یو ماشیندار او یو تومانچه درلودل. د سی بی ایس خبری چینل د راپور له مخې متین چې په 1980 کال کې په یو افغان کورنۍ کې زیږیدلی د فلوریدا په پورت لوسی کې اوسېده. د اف بی آی یو مامور ویلي دا ښکاري چې متین به د افراطي اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده. د ځینو چارواکو له قوله ویل شوي چې نوموړي له حملې مخکې 911 ته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمیره ده زنګ وهلی وو او ویلي وو چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حملې د پلان خبره یې هم کړې وه. خو د نوموړي پلار صدیق متین سی بی ایس چینل ته ویلي چې د ده زوی له همجنس بازانو کرکه درلوده او د هغه د اقدام علت له دیني مسایلو سره اړه نه لري. متین د امریکا له خلکو بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دی هم د نورو امریکایانو په څیر د شوک په حالت کې دی.
مومردل چې د امریکا د فلوریدا ایالت په یو نایټ کلب کې یو افغان ټبره کس 50 کسان وژلې دي. برید کوونکی عمر متین څو نمیږي. احمد تکل د امریکا ژغ آشنا رادیو له خبریال سلیمان آشنا نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دی څوک وو.
تازه معلومات خو دا دي چې دی په نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې. د هغه ځینه تللي دي فلوریدا ایالت ته. په 2001 کال کې دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد لرو حکومتي تعمیرونه باید وساتي فلوریدا ایالت کې. د هغې سره کار کوي یعنې تقریبا 9 کاله کېږي چې همالته اوسېدلی دی. نو دی د هماغه امنیتي شرکت دپاره چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت دپاره چې اصلا ده ته محافظتي ګارد ویلی شوې یعنې محافظ و په دې شرکت کې. د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت دپاره یې ترلاسه کړی وو او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو غیر د دې نه چې د اخیستلو لایسنس یې هم درلود.
آشنا صاحب د ده په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګنې د کوم سخت دریزه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري. مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سخت دریزو ډلو سره خصوصا د داعش سره اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي تایید شوی نه دی مګر په ټولو رسنیو کې او په هر ځای کې چې په امریکا کې ځینې کسانونه یا په هر دي اکثر هغه پلویان چې د داعش په فکر ژوند کوي د ده کار یې ډېر ستاینه دی اما په خپله تر جمهور رئیسه پورې ټولو دا وویلي چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده چې په امریکا کې تقریبا شل فیصده دا جرم ډېر اوچت دی
د ده په باب د دې د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې د څه کوم درک لګول شوی چې دای څوک دی په کومه کورنۍ پورې تړلې دی ورونه خويندې پلار مور دی معلوم شوی
تر یو هغه خو معلوم دی دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا د ټولنه چې دلته په ورچینیا کې د اوپنګیاسو پیژن خصوصا د دې د پلار یا والد چې خپل صدیق مشهور دی د سوشل ټولنیزو رسنیو کې هغه یو ډېر مباحثه یي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کوي دی مشهوره وو نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري هغه دا قصه ما ته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو ډېر زشت برخورد به یې کوو همیشه نو همدې وجه نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی د پلار نه هم سره جدا شوی وو ډېر ښه روابط یې وینه لرل داسې یادېږي تر دې حده مګر چې پېښه ډېره تازه ده فامیلي قطن تماس نه نیسي چا ته جواب نه ورکوي چې موږ ترې نور معلومات ترلاسه کړو ټول په دې تمه دي چې کېدای شي چې څو ساعته وروسته یا تر ستاره پورې معلومات نور د دې فامیل په باره کې او د دې شخص په باره کې چا ته تماس واخلي
دا حادثه دا پېښه به په امریکا کې د افغانانو پر ټولنیز ژوند له خلکو سره په اړیکو کې فکر کوي اثر ولري
ډېر زیات به ونه لري دا پوښتنه دلته بالفعل په امریکایي مطبوعاتو کې هم فوراً مطرح شوله مګر داسې ډېر زیات به یې ونه لري مګر دا چې په هغه ایالت کې افغانان یو بل سره ګوري نو وایي به چې دغه خپل اولادونو ته څنګه یعنې تماس وسي او څونه باید کمیونټي قوي شي چې دغه مسایلو دپاره چې موږ ته یې دومره ازادي راکړي چې خپل فاکتي ژوند وکړو نو باید ځان درک کړو چې د بل چا عقیدې سره هم کار ونه لري چې په هر رقم غواړي یعنې ژوند وکړي دا سوال دلته مطرح و موږ علوم اکاډمي چې دلته په ټولو اجتماعي مسایلو کې د افغانانو تماس کې ده عین مشوره دوی هم لرله چې موږ په کلکو ټکو باندې دا بندو ځکه چې دا د نفرت ادا کې انفرادي عمل دی دا د هیڅ هویت او قوم پورې رفت نه لري یو بد کار یې کړی بې ګناه انسانان یې وژلي دي دا طریقه نه ده په داسې یو مدني ملک کې چې دلته قوانین او هرڅه شته دی داسې تصور شته مګر دې دپاره چې د افغانستان نوم یادېږي تر ټولو غټه مباحثهیي موضوع به د امریکا په مطبوعاتو کې ځکه دې کې انتخاباتو مسالې روانې دي دلته به د اسلام ټکی ذکر کېږي د افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو د دې مسله به وي خپله دا د همجنسبازۍ د قانون به یو مباحثهیي مسله ده چې په ډېرو ایالتونو کې اجازه ورته نه ورکوي دي خپلو ته هلته دا بل بحث دی نو مطبوعات اوس هره ټاپک یې راخلي هغه برخه یې راخلي امکان لري چې په میاشتو پورې تر څو چې نومر ته انتخابات نشي کېږي همدغه مسله د دې قتل نه نیولې دا به وي سرحدي او ډېر مباحثهیي بحثونه به ایجاد شي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا وو په فلوریدا ایالت کې په یو نایټ کلب کې یو افغان تبره کس 50 کسان وژلي دي برید کوون کوي عمر متین نومیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ګڼ نور چارواکو دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورونې سره خواخوږي څرګنده کړې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو له خوا د تاسیساتو د جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده د سرحدي ځواکونو مسولین وایي چې په دې نشته کې یو افغان سرتیری وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي شاه محمود شنواری نور حاضر کوي
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسولین وایي تیر شپه د تورخم په جګړه کې افغان سرحدي پولیسو پاکستاني ځواکونو ته غخماتونکي ځواب ورکړ په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نخته د یک شمه پشپشه او خونه بجې هغه محل رامن ته شو چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې وروسته افغان ځواکونو ورته غخماتونکي ځواب ورکړ
اغوی د خپل هغه د سفری نقطو پوسټ ته له تزارې تانګو باندې په خوله له تدابیر نیولې و د مهمات او د پرسونل په لحاظ خپل پوسټ اکمال کړو د وخت په د ټوپ ټان سوري لاندې د خپل کار شروع کی خو د افغانانو وطن پرستی خو د پرستی خبر نه و موږ اوس کوی چې موږ د رحمتونکو ځواب ورکړو
حسین خیل وای په دې نښته کې چې د څو ساعتونو لپاره یې دوام وکړ د سرحدي ځواکونو یو سرتیری شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي.
تلفات موږ لرو، یو کس زموږ شهید ده، زخمیان هم لرو، او دا دا د ماښام شهید ده، دا د وطن شهید ده. هر چا به د الله پاک بخښ شهادت په نصیب کړي. بختاور خان د افغانستان د افغانستان د ولس نه په دفاع کې شهیدیږي، دا بهترین شهادت ده.
د حسین خیل په خبره سره له دې چې پاکستاني ځواکونو په دې نښته کې خپلې هغه ټولې وسلې چې ورسره په لاس وي کارولې دي، خو بیا هم افغان ځواکونو ورته سخته ماتې ورکړه.
هر رقم وسلې چې دوی درلودلې، چې دوی ورباندې نازېدل، له هغو نه استفاده کړې ده. خو د جنګ په ډګر کې عالي مورال، خدای پرستي، وطن پرستي ښه مورال د جنګ په ډګر کې، دوی مورال نه درلودل. د خپل په تجهیزاتو، د خپل په هغه ټکنالوژي باندې دوی مطمئن وو چې افغانانو په خدای پرستي او په وطن پرستي تعلیم مورال باندې ته ماته ورکړه.
نوموړی وایي ممکن په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وي، خو په خبره دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په تورخم کې جنګي حالات دي، او د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناست دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه، او یاد دروازه د څو ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستانی لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورنډ پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
ومردل چې په تورخم کې افغان او پاکستانی پوځیانو په خپلو کې نښتې کړي دي. افغان چارواکي وایي په دې نښتو کې یو افغان سرتېری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. بلخوا پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې برید د افغان قواو لخوا پیل شوی دی. دوی وایي چې په دې نښته کې یو پاکستانی سرتېری ټپي شوی دی. اسدالله لودین نور حال راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي د پاکستان او افغانستان پر پوله په تورخم کې د افغان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ټپي شوی دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه د یکشمې په ورځ ناوخته په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې دا پېښه د دوشنبې په شپه 9:40 هغه وخت رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل پر خپل خاوره د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره دروازه جوړه کړي چې افغان ځواکونو پرې ناڅاپه ډزې وکړي. بیان کاږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان ځواکونو د ډزو په ځواب کې ځوابي ډزې وکړې، خو زیاتوي چې د افغان ځواکونو د ډزو په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری ټپي شو. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه یا ISPR په خپل بیان کې ادعا کوي چې ترهګر له تېرې څه مودې راهیسې د تورخم دروازه پاکستان ته د ننوتلو لپاره کاروي. پاکستان غواړي چې د ترهګرو او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره په تورخم کې پر خپل خاوره دروازه جوړه کړي چې ډېره ضروري ده. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې تر ناوخته پورې په تورخم کې د درنو او سپکو وسلو اوازونه اورېدل کېدل، خو د مرجوبلې او تلفاتو په اړه یې معلومات نه درلودل. په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخت د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړل کېږي. تر دې مخکې په تېره میاشت کې هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو له امله شخړه شوې وه چې په نتیجه کې د تورخم دروازه تر څلورو ورځو پورې تړلې وه. خو بیا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ له مشر سره وکتل چې په نتیجه کې د تورخم دروازه بیرته د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د رواني جون میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان ته پتلونکو افغانانو د ویزې محدودیتونه لګولي دي، او بې له ویزې او پاسپورټونو څوک د تورخم په دروازه ز نه پریږدي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د لوګر چرواکي وکیلان او د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خروار ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځ د وژل سوو نجونو د قضیې تر شا انګیزه لا هم څرګنده سوې نه ده. خو د چرواکو په خبره د پیښې د پلټنې لپاره په سیمه کې یو باصلاحیته هیئت کار کوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
دا تیر جمعې په ورځ د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو چې د سیمې اوسیدونکو په خبره د افغان ځواکونو یونیفورم یې په غاړه وو، درې خویندې په داسې مال په ډزو ووژلې چې نجونو غوښتل کلي ته ورسېرمه غونډیو څخه د اختر خوشحالۍ لپاره د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي. د لوګر ولایتي چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه دوی په خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې خپلو پلټنو ته دوام ورکړی دی، او غواړي د پیښي تر شا اصلي انګیزه معلومه کړي. د دې ولایت والی محمد علیم فدایي ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی د پیښي قربانیانو له کورنیو سره په تماس کې دي او په سیمه کې لام پلټنې روانې دي او وروسته له معلوماتو لاسته کولو به رسنیو سره بشپړ موضوعات شریک کړي.
خواشینم او کورنۍ سره په غم کې شریک یم. د ولسمشر پیغام و کورنۍ ته رسولی دی تر هغې پورې چې زموږ پلټنې بشپړې شي. بیا به پوه شو چې د دې قضیې تر شا انګېزه څه ده او قاتلین یې څوک دي. او که هر کله چې قاتلین معلوم شول انشاءالله موږ به ایرجیتي عمل د هغوی په نیولو کې وکړو.
نوموړی که څه هم دا له وخت مخکې ګڼي چې ووایي پیښه د کومې انګیزې له مخې رامنځته شوې، خو د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي کورنۍ د شخصي خصومت ښکار شوې ده.
احتمالاً اچار څخه د غریب سره د بدۍ والا کسانو د کور سره بدۍ لري دي او دا کار کړی ده. او یا د دې لپاره چې دا بدۍ شدت پیدا کړي دي خلکو په منځ کې دا بد نور هم بیل شي. یو شیطاني عمل یې کړی ده چې دا شیطاني عمل هم طالبانو رد کړی، هم د افغانستان مشروع منتخب حکومت رد کړی او هم یې موږ ردو.
د ده په خبره دا کورنۍ پخوانۍ تربګنۍ او ستونزې لري چې پر هغه اساس ورته ښایي مشکل ایجاد شوی وي، خو د سیمې یو اوسیدونکی بیا دا خبر نه مني چې کورنۍ دې د شخصي خصومتونو ښکار شوی وي او وایي طالب وسله وال غواړي د حکومت بدنامولو په موخه داسې پیښې وکړي.
دا کسان ظلمت لخوا نه جدرنګ له علاقې نه راتېر شوي دي او دا درې ځمکې په شهادت رسولي دي. دا خلک شخصي مشکل نه لري، اما په 200 متره کې دولت کې پراته دي. 200 متره کې دولت په دې کلي باندې حاکمیت نه لري. دا منطقه چې نورو خلکو په لاس کې ده، نو دلته یو عمده دلیل دا ده چې دولت بدنامه شي. د هغوی د لباسو دریشونو استفاده سره ده او دا سره د اشاره ده غریب د دې سړي سره زامنو. دا خلک له نږدې نه موسکې ده، نو د دې خپل څه مشکل شخصي نه سته، کلیوالي مشکل نه درلوده.
د نوموړي دغه خبر وسلوال طالبان نه مني چې دغه درې نجونې د دوی ملګرو وژلې دي، خو وایي چې که په پیښه کې ښکېل کسان د دوی لاسته ورغلل جزا به ورکړي.
په همدې تړاو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په لوګر کې د دریو خویندو وژل وغندل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې پیښې عاملین د ژر تر ژره ونیول سي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته ویل دغه عمل له بشري حقونو سرغړونه او یو لوی جنایت دی. سباون کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د دریو خوندو پر وجنې اندېښنه وښوده او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دغې قضیې عاملین پیدا او د خند منګول ته یې وسپاري. په افغانستان کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د دریو خوندو وهل ټکول او بیا وژل د بشریت په وړاندې نه هېرېدونکی جنایت دی.
دغه قتل چې په هر انګیزه او هر دلیل وي دا یو نه بخښونکی جرم دی او په مغایرت د ټول نافذه قوانینو او د بشري حقونو ارزښتونو کې واقع دی. موږ دا یو غیر شرعي عمل په توګه باندې غیر انساني عمل په توګه باندې کلک ټکو غوندو.
شغل بیدار وایي اکثره ناپیژنده وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له کمزوري څخه په استفاده دغه ډول جنایتونه کوي چې حکومت یې باید مخنیوي ته هڅه وکړي. د لوګر ولایت د والي ویان سلیم سالی ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د شنبه په ورځ د یوې کورنۍ درې نجونې چې عمرونه یې 8، 18 او 20 کلونو ته رسېدل تر وهلو ټکولو وروسته په ډزو ووژلې. د لوګر ولایت مسؤلین وایي چې دغه پیښه په هغه سیمه کې شوې چې د حکومت په لاس کې نه ده او ډاډ ورکوي چې دغه قضیه به په جدي توګه وڅېړي. تر دې دمه د دغه پیښې څرنګوالی نه دی معلوم او پړه یې هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر سید قریب دغه پیښه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه درې خوندې د یوې غریب کورنۍ څخه وي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شوې.
یا خانواده مظلوم که هیچ نوع ارتباط
دی وای دی او مظلوم کورنۍ ده چې هیڅ ډول روابط له حکومت سره نه لري او اولادونه یې پر سر سپینه خاوره بار کړی وه او د کور په خوا روان وه چې د دغه ظالمانو لخوا په ډزو وویشتل شوې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندهار، جوزجان، پروان او داسې نورو کې ښځې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته په لوګر ولایت کې امر شوی دی چې د دغو دریو خوندو قضیه وڅړي او جدي اقدامات وکړي.
صاحب یک
ساحه نامنه دور افتاده دی وای دا یو نامنه سیمه ده لری پرته سیمه ده او لدی سره سره د کورنیو چارو وزارت امنیتی ځواکون ته امر کړی دی چې هر څومره چې ژر کیږي خپل تحقیقات پیل کړي او د دغه قضیې عاملین پیدا او د قانون منګول ته وسپاري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو نه مجازات کول د دې سبب شوی دی چې د ښځو په وړاندې نور هم تاوتریخوالی ډیر شي. دغه کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو په وړاندې دي د تاوتریخوالی لاملونو سره جدي عمل وکړي او پرې نږدي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم ډیر شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کولې چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینځم، مزدوري کوم، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
له دې سره لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
افغان امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. یو افغان ټبر امریکایي پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو وژل او 350 نور ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکا یې باید د پوځي اقدام په وسیله له منځه یوسي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو 40 کلن ځوان له وسلو او هغو کیمیاوي موادو سره چې په چودنو کې ورڅخه استفاده کېدای شي نیول شوی. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د یو بانک مرکزی دفتر ته نږدې بمی چاودنې د بانک ودانې ته زیان اړولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په درې ورځني سفر چین ته تللې، په دغه هیواد کې د خپلواک قضایي ارګان پر اهمیت ټینګار وکړ. او د ایتالیا سمندري ساتونکو وایي چې باندې 1200 کډوالې د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورلې.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچر. خو اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي.
په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه او په بامیانو کې د فرهنګي مرکز د بنسټ د ډبرې ایښودل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. چې تورې نه کړو نو بس کړو، دا د سرخط ورځپاڼې د هغه مطلب سرلیک دی چې په تورخم بندر کې د افغان او پاکستانی سرحدي پولیسو جګړې ته ځانګړی کړی دی. په مطلب کې راغلي، پاکستان په تورخم کې پر ډیورنډ کرښه د پوځي تاسیساتو جوړولو سپینسترګي وکړه او ټول نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړل. د مطلب لیکوال ویلي، پاکستان تیره شپه صفري نقطې ته پاوځ، ټانکونه او توپونه راوستل، خو افغان ځوانانو له سیمې شرمنده بیرته وشړل. په مطلب کې راغلي، د افغانستان د وسلوال پاوځ سرالاله قومندان د کورنیو چارو وزارت او امنیت شورا ځوانانو ته لارښوونه کړې چې تر وروستۍ سلګۍ په تورخم کې وجنګیږي. ویسا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په تورخم کې جګړه د افغان او پاکستاني ځواکونو له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې او دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. په مطلب کې د ننګرهار د والي د ویان عطا الله خوګیانی په حواله لیکل شوی چې جګړه د شپې 9 بجې پیل شوه او دواړو لورو یو پر بل ډزې وکړې. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په بامیانو کې د فرهنګي مرکز د جوړولو پیل ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بامیان فرهنګي مرکز د روښانه راتلونکي زیری. په سرمقاله کې راغلي، د بامیانو په څیر تاریخي ولایت کې فرهنګي مرکز جوړول له شک پرته یو ګټور کار دی او د ولایت ته به د ډیرو سیلانیانو پام راوړوي. د سرمقاله لیکوال ویلي، د افغانستان په اکثر ولایتونو کې تاریخي آثار شته چې د یونسکو لخوا هم د فرهنګي میراثونو په توګه ثبت شوی او دا د افغانستان لپاره ویاړ او لویه پانګه ده. جامعه باز ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په بامیانو کې د فرهنګي مرکز جوړول چې پرونه د بنسټ ډبره کې خودل شو په فرهنګي ټاپ د پټي تړل دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د بامیان د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره د دغه ولایت د محلي چارواکو د یونسکو د استازو او د جنوبی کوریا د سفیر په حضور کې خودل شوی او د جوړیدو چارې پیل شوې دي. په سر مقاله کې راغلي بامیان له تاریخي پلوه ډیر ارزښتونه لري او دغه ولایت ته پاملرنه په مستقیم ډول د افغانستان له تاریخي ویاړونو سره تړلې موضوع ده.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړې اچار په یو راپور پسې اوریدلای سي. په هلمند کې د ناامنیو له کبله د بې ځای سوو کورنیو ماشومانو سپورتي لوبو ته مخه کړې ده. دغه ماشومان چې د جنگ له ساحې څو سوه متره لري په لوبو بوخت دي وایي چې په دې میدان کې داسې ماشومان سیالي کوي چې پخوا یې تر دې نه سره پیژندل. خو د دې وروستیو ناامنیو له کبله په یوه کلي کې سره یو ځای سوي دي او د کرکټ لوبې کوي. الیاس دایی د لوبو دغسې یوه میدان ته ورغلی دی.
دزی او سوال نشته د دې سیمه د ماشومان د بلتون وس نه لري. دلته ټول څو ماشومان یو ځل څو میاشتې وړاندې د جنگ د پیل پر مهال خپل کلی کور او ښوونځی پرېښېدی. دې ځای کې بیروبار نسته. ډېر کم کسان پټو او د سمال پر سر د ونو تر سیوري لاندې ناست دي. زه د لشکرګاه څخه یوولس کیلومتره لرې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د شمالي او جنوبي کلي ترمنځ د پل لرزانک په خوړ کې د ماشومان لخوا د کرکټ د یوې نسبي په زړه پورې سیالۍ ننداره کوم. د دې میدان هوا ډزو او ځمکه د ماشومانو ناروغ خوشحالي ونیولې ده. د کرکټ دې لوبې ته چیرمه د ملي اردو ضربتي ټانګونه او د ملکي کسانو رخشې او موټرونه ګډ تګ راتګ کوي. دلته د پلا او سړک د جوړونې چارې هم روانې دي. خو د ماشومانو د کرکټ د لوبې د سیلانیانو او بازی کوونکو په نسبت د هغو تشویش ډېر دی. وسلوال د چانجیر څخه تر ګرشک پورې د جوړېدونکي سړک پر کارګرو او موټرونو خال خال ډزې کوي. خو د ماشومانو د کرکټ د سیالۍ پر نندرچانو نه. د دې ځای د کرکټ په یوه سیالۍ کې بوخت ماشومان ډېر منظم نه دي. ټول په عادي رنګارنګ جامو کې څوک لټ سر خو د ځینو سپینې خولۍ پر سر دي. د هیکل په نوم د یو نکلن ماشوم کورنۍ د نادلي د واشیرانو د کلي څخه د چانجیر جنوبي کلي ته بې ځایه سوی ده. ده اوس خپل ټیم جوړ کړی دی او هره ورځ د کرکټ د نورو لوبډلو سره سیالي کوي.
د مکتب خوند خو نسته. مکتب ګای وی ګای نی وی. دغه موږ د کلي څخه خپل کلي سره ورسوي د ټکان څخه موږ ټیم پورا دی. که څه هم موږ کې کرکټ په میدان کې سیلانیان ډېر وي خو موږ خپل کلی را چپاتې د ټکان څخه دغه مکتب پاته دی. دا خو ښه نه دی.
کلی وی خو جنګونه او نامنی ډېر دوستان او کورنۍ سره بیلوي. نو لبلې خو د امدی جنګونو ورستوي نامنوي لامل د هلمند د بیلابیلو سیمو داسې ماشومان صرف ځای سوي دي چې په خوا تر دې یو بل نه پیژندل. د چانجیر دا کلی او د کرکټ دغه میدان د شمال او ختیځ له اړخه د وسلوالو سره د افغان ځواکونو امنیتي کمربند ته 200 متره چیرمه موقعیت لري. د چانجیر د لیسې د څلورم ټولګي زده کوونکی عبدالقدیر بیا د مسابقې په ورځ د ډزو د ډېرېدو په صورت کې د میدان څخه د سیلانیانو په وتلو خفه کیږي. قدیر په خولو ډک مخ په ډیرو عادي خبرو کې هم خاندي. د دې غورزو چې بد راځي داسې کیسه کوي.
موږ هر وخت دلته لوبه کوو چې یو وخت یو وخت لوبه پاتې شي ټکان دلاسه چې ټکان کیږي سیلانان لاړ شي لوبه پاتې موږ هم لاړ سره کورو سره. کله اجازه ورکې کله نه ورکې لوکان پرانی باز کورنی نه ورکې اجازه ټکان باندې کې نسته.
پلاس ته تختو څخه د جوړ سو بډونو د بایسکل د توپ لربړونو څخه جوړ سو توپونه او د ماشومان همت د دې ځای ګن نور ماشومان عوام وګړي سرګرم کړی دي. ماشومان لوبه کوي او ځینې کسان ننداره ته ناست دي. دوی لا تر اوسه خپل لوبډلو ته خاص نومونه نه دي ورکړي. هیکل چې نسبت نور ټیمونو ته تکړه ماشومان ټول کړی دي د بیډ او توپ لنیستي شکایت کوي. دوی وایي کله کله د نور لوبډلو ته خامنت واخلي خو لوبه یې نوې خلاصه کړي چې بیا ترې غواړي. دی د کرکټ بورډ د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ په تخته کو بازی کو بی د بیډو مشکل لرو، وکټ نه لرو، بالونه لرو، موږ په دغو کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونه کرکټ پکو. یو څوک ګای وخت بیډو راکې، یو څوک بیا راڅخه بیا نه راکې.
ویل کیږي اوس د کرکټ وسایل په افغانستان کې هم جوړیږي او ارزانه هم دي. خود هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین پولادوال وای په ښار کې دننه او په ولسوالیو کې په سلګونو ټیمونه لوبې کوي، اما ډیر کم د دوی سره راځي سر دي. پولادوال د چانجیر د ماشومانو سره د بیړ او توپ د مرستې ژمنه ونه کړه. ویل د افغانستان د کرکټ بورډ څخه به غوښتنه وکړي چې په هلمند کې د ماشومانو د کرکټ په برخه کې د ماشومانو لوبډلو ته توجه وکړي.
رسمي ټیمونه خو ډیر دي، خو یو هغه ټیمونه دي چې هغه په هغه بین المللي سطح لوبې کوي، یا د هارډ بال بازیانې چې کوي هغه په هلمند کې څوارلس لوبډلې دي. نور د ټینس بال لوبډلې د سلو څخه زیاتې په هلمند ولایت کې، چې دا اوس هم یو ټورنمنټ د هغه هارډ بال یا هغه اول نمبر ټیمونه چې د هغوی د خلاص اوس یو بل ټورنمنټ د سلورس لوبډلو یعنې د بیل لوبډلو دا شروع دی. که موږ وغواړو چې دا ټورنمنټونه داسې یو رقم شروع کړي، یا د شروع د سلو څخه هم دا لوبډلې ډیریږي، چې خوشبختانه اوس په ولسوالیو کې هم
او کلو په هوارو میدانونو کې ماشومان لوبي کوله. خو په دې ورستیو کې چې ګنمیش د سیمې نام نسوي دي، شونځي تړل سوي او په یو شمېر سیمو کې ګڼې بې ځایه سوي کورنۍ سره ځای سوي، نو هر میدان وان ځینې کوڅې د ماشومانو ډکې وي او د کرکټ لوبي کوي. شاید په ډېرو سیمو کې د ماشومانو له اروا غوښتنو صرف نظر کېږي، خو په چانجر کې د کرکټ په دې میدان کې چې کله د ماشومانو څخه د دوی د غوښتنې وپوښتې، نو امن او پر ډزو بندیز غواړي.
دلته اوس هلکان ډېر دي، موږ پخوا چې نپر نه و، موږ خپله کور دوه نپره درې نپر وتلو، اوس هلکان ډېر سوي دي، موږ پېژنو نه چې لوبه کې راسره. که چې امن راشي موږ خپل کور ته ولاړ شو، بیا هم موږ دغه میدان تر کلاس کرکټ کولی شو.
دروان جنگ دواړي غړي شاید دا خبرې بابیز وبولي، خو دلته ډېرې کورنۍ او په زرګونو ماشومان یو ورځ خپل اصلي کورونو او کوڅو ته د ستنېدو فکر کوي. د کرکټ سره د دې ځای د ګڼو ماشومانو مینه شاید پر تلویزیون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لیدو سره تړاو ولري، خو ډېر ماشومان وایي په سختګي او کلیوال ډول د کرکټ د بیډ او توپ جوړول نسبت د فوټبال وسایلو ته اسانه دي. دا یوازې په نادلي کې د یوه واړه کلي ماشومان نه دي چې د نامنویو له وجې په نورو سیمو کې سره یو ځای سوي، په کرکټ کولو وخت تېروي او د نامنویو څخه رنځ وړي. د ښارونو څخه د هلمند د لیرو سیمو پراته ماشومان د پراخه او دوامداره نامنویو څخه د کرکټ ښوونځي او ان آزاد تګ راتګ څخه محروم دي، او د بل هر ولایت د ماشومانو په نسبت یې ډېره قرباني ورکړه. د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور د میاشت رئیسې د یو سلو درې شپېته تنه ملکي تلفاتو څخه د یو سلو یوولسو ښځو او ماشومان په منځ کې یو ویشت ماشومان دي چې د روانو جنګونو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري. د اف ام سل اشاریه پنځه صفه په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغان رزمي لوبو د اتل احمد ولي هوتک د راتلونکي سیالۍ په اړه درته معلومات خبرو، او همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه اورئ. لومړی راځو رپورت ته. د رزمي لوبو افغان اتل احمد ولي هوتک د جون په ولسمه په روسیه کې له هسپانوي لوبغاړي سره لوبه کوي. احمد ولي هوتک چې اوس په مسکو کې دی، تمه ده د فایټ نایټ په سازمان کې دا لوبه ترسره کړي. هوتک وایي د لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او هیله مند چې بریا خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپور ته. در رزمی لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک با پیوامی اشت که دننه خپل دویمه حرفه‌ای رزمی لوبو وکړي. دا لوبه د فایت نایټ سازمان لخوا د احمد ولی هوتک او هسپانوی لوبغاړي رونی ګامز ترمنځ په موسکو کې د جون په 18 متر سره کیږي. احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دی لوبي ته زیات تمرینونه کړي او هیله لري چې بریا خپل کړي.
دا زما دریم ټایم تمرین چې ولسم د جون د فارا ان شاء الله خپل اخري ځار واسم چې بیا هم بریا د افغان او د افغانستان په برخه کوم. زما تمرینات هر څه ډېر په ښه توګه روان دي. ان شاء الله ژمنه کوم چې ولسم د جون به بیا هم د افغانستان د بریا ورځ وي.
هوتک په داس سال کې د لوبه کوي چې د مې په شپږشتمه روسي لوبغاړي یوري ریابو سره لوبه وکړه او هغه یې مات کړ. هوتک تر دې دمه ولله صرفې لوبې کړي چې یوه یې هم نه ده بایللې. احمد ولی هوتک وایي وروسته له هغه د جون په ولسمه د لوبې لپاره انتخاب شو چې روسي لوبغاړی یوري ریابو یې مات کړ.
دا اول هم تقسیم اوقات فایت نایټ دیده باشین د بین ما عارف ایره گفته بود برنده از این مسابقات میره دوم مسابقات.
لومړی مسابقه چې موږ وکړه وی ویل چې څوک ګټونکی شي د جون ولسمې سیالیو ته لار پیدا کوي. ما لوبه وکړه. د جون ولسمې باندې لوبې ډېرې لوړه کچه باندې ترسره کیږي. حریف مې معلوم دی. د هسپانیې د څو دورو حرفه‌ای رزمي لوبو اتل دی.
قهرمان چندین مرتبه مسابقات حرفه‌ای است.
ولی هوتک وایي هر ورځ درې ټایمه تمرین کوي څو وکولی شي رونی ګامز ته ماته ورکړي. احمد ولی هوتک لومړی افغان لوبغاړی نه دی چې د روسیې په معتبر سازمانونو کې لوبې کوي. تر دې مخکې باز محمد مبارز هم د افغانستان بیرغ په دې سیالیو کې رپولی دی. د احمد ولی هوتک د لوبې د وخت او دقیق نیټې په اړه باندې مو معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند ښاغلي فرید هوتک سره مو مرکه کړې. په سر کې مې له ښاغلي هوتک نه په اروپا کې د یو شمېر افغانانو لخوا د کرکټ د لوبو د ترسره کولو په اړه پوښتنه کړې ده. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
که د افغانستان د کرکټ ملي لوبلې او د نورو لوبلو لاسته راوړنې زیاتې دي. د افغانستان پرمختګ کړی دی. نو دې وجې نه هغه افغانان چې په هېواد کې نه اوسي د هېواد نه بهر دي د کرکټ د لوبې سره مینه او علاقه زیاته شوې ده. نو یو شمېر افغانان لکه په بهر کې چې اوسېږي لکه په عربي متحده اماراتو کې په نورو اروپایي هېوادونو کې په ناروې کې چې زه ورسره په اړیکه کې یم یو هغه افغانان چې هلته اوسېږي هلته ژوند کوي هغوی یو لوبله جوړه کړې ده. ناروې په دوهمه درجه سیالۍ کې برخه اخیستې چې په دې کې لس لوبغاړې دي. افغان ځوانانو چې هلته کومې لوبې ترسره کړې دي د دوه لوبې ترسره کړې دي. دواړه لوبې ګټلې دي. تېره ورځ اوپلیشن په لوبلې ته ماته ورکړله تقریبا په ستر توپیر یې ماته ورکړل. نهه وکټو په توپیر ماته کړل. بله لوبه کې په یو سلو اته منډو خپل سیال مات کړ. نو دا هغه څه دي چې په هېواد کې کرکټ پرمختګ ده او د افغانانو مینه ده او شوق ده. نو په هېواد کې نیمه ځوانان د غلو د سره مینه لري. د هېواد نه بهر هم افغان ځوانانو د کرکټ لوبې سره مینه زیاته شوې ده.
ستاسو په نظر څومره د خوښۍ احساس دی د افغانستان د کرکټ لپاره دا څومره غټه لاسته راوړنه ده؟
بالکل دا زموږ لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې افغان ځوانان شیرزاده په نوم یو ځوان ده چې هغه دغه ټیم مشري کوي. نور ځوانانو مشوره دي مومند په نومونو نور چې پیاوړي لوبغاړي د دوی سره کرکټ کوي. دا هغه ځوانان دي چې هلته میشت دي. نو انشاءالله چې د وخت سره به نور ځوانان هم تشویق شي او دا د موږ لپاره یو خلاص راوړنه ده. او دا زموږ د کار نتیجه ده چې موږ پرې بردي شوي چې افغانان په هر ځای کې خپل کارونه خوښ وساتو او د غلو د سره مینه پیدا کړي.
هوتک صاحب دننه افغانستان ته به راشو. د کرکټ د ملي ټیم د کوچنګ لپاره د وقار یونس په اړه باندې ځینې ګنګوسې په ټولنیزو شبکو کې وي او په مجموعي توګه باندې د کوچ لپاره تاسو هم ویل چې ازموینې روانې دي. دغه ازموینې چیرته ورسېدي او دغه ګنګوسې په اړه باندې تاسو څه وایي؟
بله هو موږ تر اوسه پورې د کوم کور سره وروستۍ پرېکړه ته نه وو رسېدلي او وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. موږ د دنده اعلان کله چې انزمال حق خپل دنده استعفا وکړه موږ دغه پوست اعلان کړ په نړیوال ویبسایټونو باندې. نو یو تعداد روزونکو زموږ سره خپل سیدیانې شریکې کړې. د یو تعداد سره زموږ خبرې روانې دي. موږ به د یوې ازموینې وروسته چې د کرکټ نړیواله شورا استازي به هم پکې د غیر وروسته به انشاءالله موږ یو ښه روزونکی د خپل ملي لوبډلې سره یو ځای کوو. هغه روزونکی چې ټولو خواوو ته په کتو سره یا زموږ د اړتیا او ته په کتو سره د ملي لوبډلې هغه روزونکی به انشاءالله لوبډلې سره یو ځای کېږي.
د کرکټ ملي لوبغاړي اوس وخت په هند کې دي. هلته د دې ترڅنګ چې د ویزو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د ځینو هیوادونو په خاطر، آیا تمرینونه هم کوي که څنګه؟
بله هو لوبغاړي تاسو ته بهتره معلومات ده چې په هر ځای کې خپل تمرین جاري ساتي، خپل تمرینات کوي، او بالخصوص په هغه وخت کې چې په لنډه موده کې سیالۍ په مخ کې نو په هغه وخت کې ډېر زیات تمرینات کوي. لوبغاړي خپل تمرینات په بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو سیټو کې خپل تمرینات مخته وړي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو دا پروګرام په همدې ځای پات رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکځه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرې.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خوگواریتون کو سلام. سکال دی مزایرو بازار خطو دی او که ڈالر نورم لکم شول بیا بنو چوک پا خار کم تیر نشی زکل از دول از کسا با پهار زای که ولر وی او دی حکومت پزد پر شوارو نوار کبی چه که دایش شخصی مزایری هم رامانسته شی لکه دیو سری دی کورانه سوتان با دی بل دی کورانه پزد مزایری کبی او شوارو نبوار کبی دی خپراوانی پایل لیوی مرکی نکو دی هیواد لطکڑه او اماتور هنرمن لالو رباب سرمو مرکه در تکڑی دا
کلمړې ځان راو پیژنې نو خوشاله بسو.
نو میلالا دی او خلک راته لالو رباب وای.
لالو رباب ولې درته وای؟
ځکه چې لالو خو لالا رالن کړای او رباب د دې لپاره وسره ملګری کړای چې زه ډیر ښه رباب وهم. نو په دې ډول لالا نه لالو رباب جوړ شوی دی.
اوس په دې رباب یو لنډه نغمه روانه وروي.
رباب خو مې نه دی راوړی، رباب خو مې نه دی راوړی، خو که بیا هم ته وایې د خولې په رباب یو لنډه نغمه درته ونیسم.
ډیره ښه ده، دا خو لا بل ښه ابتکار دی.
ډان
دا څه ډول نغمه ده؟
رباب سر کوم. لومړی باید رباب سر شي، بیا نغمه پکې وغږولی شي.
سمه ده.
ډنګ ډنګ ډون
چې د خولې داسې رباب وهي نو د رښتیا رباب به څومره ښه غږی؟
ډېر زیات خوږ وي. له همدې امله خو یو ځل خلکو په څپلۍ او بوټانو وویشتلم.
ولې؟
کیسه داسې وه چې ما ډېر په سر رباب شروع کړ او په ډېر خوند مې سندره هم ورسره پیل کړه. تابله چې هم غبرګ لاسونه تابلې ته ور واچول، ساز تود شو تود شو او دومره تود شو چې ناستو خلکو ځان ټینګ نه شو کړی او د څپلۍ او بوټانو په راوارولو یې پیل وکړ. لومړی خو زه هم ښه ګرم شوی وم، نه د ویشتلو په درد پوهېدم او نه یې هم په کیسه کې وم، خو کرار کرار دردونه ډېرېدل. آخر مې چې پام شو نو په مخ ویلې را روانې وې.
دومره کلک ویشتلې وې؟
او ځکه چې زما هنر ټول حاضرین دومره بې خوده کړي وو چې د خپل هنرمند په ویشتلو او ټپې کولو هم نه و خبر.
داسې خو به نه وو چې له غوسې دغه کار کړی وي.
نه، دا مینه وه، داسې مینه چې ټول بې خوده کړي وو. د هنر اصل جوهر هم همدا دی چې مخاطبین او اورېدونکي بې خوده کړي.
که داسې وي نو بیا خو ډېر لوی هنرمند یاست.
مننه.
بیا مو بل ځای هم کنسرت وکړ او هغه د عصري خلکو خبره شو مو وکړه.
نه، وویرېدم، د خلکو له مینې وویرېدم. د موږ د خلکو مینه هم د نورو خلکو نه نفرت او کرکې نه کمه نه ده، خو حرام په مینه نه پوهېږي.
خبر شوی یو چې تاسې د نړۍ د مشهورو لیکوالانو، هنرمندانو او سیاستمدارانو غوندې د ځان وژلو هڅه کړې وه. نو بیا مو ځان ولې ونه وژه؟
ته رښتیا وایې؟ یو ځل مې دغه ډول هڅه وکړه خو پښیمانه شوم.
ولې؟
ځکه چې مرګ ډیر سخت شی دی او ما چې د ځان وژنې په باره کې کوم چرت وهلی و حقیقت هغسې نه و.
پوه نه شوم.
ما یو ځل په چت کې پړی راځوړن که او د دار حلقه مې په غاړه کې واچوله. لاندې چوکۍ مې هم په لغته ووهله چې د دار حلقه مې ستونی سره کېکاږي او مرۍ مې بنده شي. خو ډیر سخت کار و. په تېره چې یو دم مې سا بنده شوه. اوف څومره سختې شېبې وې. د دوزخ دروازه وازه شوه او تاوې د ما په مخ لګېده.
نو مړ شوې؟
نږدې و چې مړ شم او سا مې وخېژي. خو ښه وه چې په لاس کې مې ډېره تېره چاړه ساتلې وه او لکه د برق مې د دا رسۍ چې نرۍ رشمه وه پرې او ځان مې آزاد که. آخ شکر دی چې نه یم مړ شوی.
نو دا کار دې د څه لپاره کوه؟
د دې لپاره چې ما ویل بیا خلک او نړیوال ووایي چې لالو رباب لوی هنرمند ځان وواژه. بس د همدې لپاره.
ښه، او چې کله بد شوې نو خلکو او نړیوالو څه وویل؟
هیڅوک هم راباندې خبر نه شول. لا چې کلیوالو مې ویل احمق و، بل کار یې نه شو کولی نو ځان یې واژه، بې عقل.
اوس څه احساس کوي؟
د خوشحالۍ. خو غواړم هنر پرېږدم ځکه د اورېدونکو د بوټانو او څپلیو د ویشتلو زور نه لرم.
اوس مو یوه کور ته بیایو چې خبر شئ د مور او لور په څه سره جنجال دی.
وای لوری څه شوې؟
څه وایې مامی؟
لوری زه دیک کوم، تا هغه لوښي ومینځه.
دا څه وایې مامی؟ سبا ته اگزامینیشن لرم، کله خوشیم؟
خدای دې دغه اگزامینیشن در نه واخلي. چهار وخت کار درته ووایم چې ته وایې اگزامینیشن لرم، یوه ورځ مې مزګاره ونه لیدي.
نو څنګه وکړم مامی؟
هیڅ مه کوه، زه ګناهګاره خو یم چې ټول کارونه وکم. ته ودرېږه چې هغه پلار سر خوړلی د یو ځلې راشي سمه بې ورسره سپینه کم.
ولې مامی؟
ګوره چې بیا ماته مامی ونه وایې چې ژبه به دې له دې بېخه راپرېږدم. یو ټکه انګلیسي دې زده کړې ده، مامی مامی نارې وهې. که یو څو ورځې نوره کورس ته لاړې خدای خبر چې څه به وایې.
مامی نن یې په کورس کې 200 افغانۍ رانه غوښتي دي.
ولې خو پرون مې درکړې، هغه دې څه کړې؟
هغه د پیپرو وې، نن یې د پکنیک لپاره غوښتي دي.
هغه د کیکرو وې او نن یې دې.
نو یوازې له ما خو نه دي غوښتي، له ټولو یې غواړي.
نو دا دستي بیا ولې ژاړې؟ خو در به یې کم
څه شی به واخوندم.
ولې خو بله ورځ دې نوی پتلون واخیست. هغه واخونده؟
هغه خو څیرې شو.
ولې؟
خو تنگو.
نو ولی دغه تنگ پتلانونه اخلی؟ خو ښه آزاد به دې اخیستی و.
خو اوس همدغه ډول مور دی، بېګا د ایشوریا په مصاحبه کې ونه لیده چې څومره تنگ پتلون یې اغوستی و.
ولورې جار دې شم، ایشوریا د فلم جلۍ ده او ته د پیاده خانمیر لور یې. دا د لا پلار ښه دی چې سرایواني هم ورسره کوي، که نه په وچه ډوډۍ به م نه و ماړه شوي.
مامی ته مې دغه ویښتان ته وګوره.
ولې څه پېښ شوي دي؟
رنګ یې تللی، ټولې نجونې راپورې خاندي.
په کورس کې درسونه لولئ که په موډونو پسې ګرځئ؟
آی هیټ یو مامی.
ځه خدای به دې ښه کړي لورې، څوک به دې یادوي چټ کې درځي.
دا بیا مور او لور څه سره وایې؟
ښه وې چې راغلې، له شفتلې بیا د کیکرو او د پیکیک روپۍ غوښتې دي.
دا څنګه د کیکرو پیسې دي؟ له شل کراتو یې زیاتې وړي، خو کیکر یې معلوم نه شو. نن زما او په خپله یې له بازاره ورته راوړم، نر او ښځه یې دواړه.
دادی دادی
بس بس لورې، اوس به ډوډۍ مه پالمه کوه. همدا نن یوه جوړه کیکر درته راوړم، بیا دې خوښه چې همدلته یې ساتې او که کورسه یې درسره وړي.
دادی کیکر یې نه ښیم، پیپر یې ښیم. پیپر یې پارچو ته وایي.
خاخا داسې ده نو، داسې نه شي چې د انګریزي په ټس کې خپله ژبه هېره کړي. مای ډاټر.
وسته غبرک شیرم واوری.
رشوت خور وای روزه ده گناهکار می دی خدای نکی. رشوت خور وای روزه ده گناهکار می دی خدای نکا. دا لوټو نه دا لرونه په خپل لاس چپ کې را کېږدا او بخشش یې راته وکا. دا لوټو نه دا لرونه په خپل لاس جیب کې را کېږدا او بخشش یې راته وکا. نه کار دی زنډوما کنه کار دی ورانه وما. رشوت خور وای روژه ده گناهکار می دی خدای نکی. په روژه کې رشوت ناخلم په روژه کې پیسې ناخلم. روژه ماتی نه بیا وروسته شیرینی دې کراوړله. روژه ماتی نه بیا وروسته شیرینی دې کراوړله. هغه ستا کار دی سړیه کنه کار دې زنډه ومه کنه کار دې ورانه ومه. رشوت خور وای روژه ده زمنګ هم ډیر شیان خوخیږي. رشوت خور وای روژه ده زمنګ هم ډیر شیان خوخیږي. کبابونه دی که شات دی او که خی تازه میوی دی او که خ خواږه جوسونه او که نور ښه طعامونه. ستا د کار و خلاصېدو ته منتظر دا ټول شیان دی. ستا د کار و خلاصېدو ته منتظر دا ټول شیان دی. نو زه پس له روژه ماتي یو ګوښه ځای که په نښه. نو زه پس له روژه ماتي یو ګوښه ځای که په نښه. یا به زه درسمه هلته او یا ته راسوه هلته. یا به زه درسمه هلته او یا ته راسوه هلته. کنه کار دې ځنډومه کنه کار دې ورانومه.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.